ته مشالګي پرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت غرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه ورې د جمو کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه، افغان صلح په کوچلاخ کې بمی چاودنه، د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین مرکه او نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو. تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معامله باید له زغمه کار واخلي. راپورونه وایي چې تېره ورځ په کوچلاخ کې په بمی چاودنه کې په وژل شو کې یو کس د افغان طالبانو د مشر ملا هبتالله ورور حافظ حمدالله و. امریکا د جبرالټر نه د خوشي شوي ایراني بیړۍ د نیولو وارنټ جاری کړی. د ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معامله د لزغمه کار واخیستل شي. تېره ورځ د پاکستان په غوښتنه رابلل شوې د امنیتي شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 د هند حکومت د یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړو او د هند سره یې ضم کړو. پاکستان د دریځ لري چې د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده. د سیکیورټي کونسل د غونډې نه پس په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وانګ چون یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل عمومی سیکرتر هم سوره د مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سا اوریدلی نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جموں کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. متعلقه خواوې د سې قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه کشمیر یو متنازعه معامله ده او باید د مذاکراتو له لارې حل شي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. تېره ورځ ښاغلي قریشی د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو اترو تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړي توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات په ور پی خطر یې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ.
کل کی طرح آج بھی کمیٹڈ ہے پیس پروسس کے ساتھ.
پاکستان د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې نه پس سفارتي هلې دلې توندې کړې او د قریشي په خبره دا ټلیفوني خبرې اترې هم د هغه لړۍ برخه وه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو کې ولسی غونډو ته ویناوي وکړې. تېر ماښام مشالې ډو سره په خبرو کې پښتین وویل چې په واڼه بازار، رغزی، شلوم، اعظم ورسک، کریکوټ او سنۍ سیمو ته ولاړو او خلکو سره یې ولیدل او زیاتوي چې بیا د نیول شوي پارلماني غړي علي وزیر کورنۍ سره یې هم ولیدل.
دا شپږ اوه ځایونو باندې زمونږ بیانونه وشول، عوامي خبرې وشولې. دیوانا اولس ډېر زیات هیله مند دی. دوی وایي مونږ په خپلو وطونو را تپس کړی و، آ د پاکستان فوج په دروغجنو فایرونو کې نیولی دی. دا د دوی د برداشت خبره نه ده.
د روان کال د مئی د میاشتې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې نه پس د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ نیولی شوي چې پرې د ترهګرۍ تورونه لګول شوي او دا مهال په زندان کې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ. راپورونه وایي چې تېر ورځ د بلوچستان د کوچلاخ د قاسم کلی په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وژل شوو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر ملا هبتالله اخونزاده ورور حافظ حمدالله و. افغان اسلامیک پریس او رویټرز خبري اجانس د دوو افغان طالبانو سرچینو په حواله وایي چې د جمعې د مانځه پر مهال شوې د دغه چاودنې پر وخت ملا هبتالله موجود نه و، خو د هغه کشر ورور حافظ حمدالله وژل شوی. پولیس وایي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژلی شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي ول، خو تر دا محل په دې پیښه کې د وجل شو او جوبل شو شناخت نه دی په ډاګه کړی. راپورونه وایي چې ملا هبتالله د افغان طالبانو د مشر په توګه د ټاکل کېدونه مخکې سموده په کوچلاخ کې هم ژوند کړی او دغه سیمه کې د ځینو مدرسو سرپرستی کوله. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده اخیستې. امریکا وایي چې د هغه ایرانی اویل ټینکر د نیولو وارنټ یې جاری کړی چې تیره ورځ د جبرالټر یو عدالت د خوشي کولو امر کړی و. په وارنټ کې ویل شوي چې د تیلو په دې ټینکر کې د څه کم $1 میلیون مالیت تیلو باندې د نړیوالو بندیزونو په بانکي معاملاتو کې د جعلسازۍ د ترهګرۍ او د ناجایزه پیسو د لیندین له امله د جرمانې امکان دی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي چې د ایران انقلابي ګارد د دې بیړۍ له وجې په غیر قانوني توګه د امریکا مالیتي نظام ته د ورننوتو هڅه په دې موخه کړې چې ایران شام ته په ناقانونه توګه دا مال واستوي. امریکا وار له مخه د ایران انقلابي اسلامي ګارد د ترهګرو په فهرست کې اچولی. تر دا مهال دا څرګنده نه ده چې د دې وارنټ جاري کول به د جبرالټر نه د دې بیړۍ په روانېدو څه اغېز ولري او کنه. تیره ورځ د جبرالټر په بندر دې بیړۍ خپله مخه بدله کړه، خو د نوې عملیې تر راتګه پورې روانېدل یې ځنډولی دي. او وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي چې تیره ورځ د افغانستان د سولې د خبرو افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د خامی سلامتۍ د سلاحکارانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه واپسي او د دې 13 کلنې شخړې په سیاسي حل خبرې وشوې. د دې غونډې نه پس ولسمشر ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې وویل چې د افغانستان په اړه غونډه ګټوره وه او ممکنه ده چې د دې 19 کلنې جګړې په اړه موږ یوې معاملې ته ورسو. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس، وزیر خارجه مایک پومپیو، وزیر دفاع مارک اسپر، د قومي سلامتۍ سلاحکار جان بولټن، د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او نور یو شمېر لوړ پوړي چارواکي موجود وو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 95 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 90 پیسې او 340 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 240 روپۍ او 240 روپۍ 40 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 کم 15 په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ وی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. سر دې ګړې خاورې په ملګر ملتونو کې د چین سفیر وایي امنیت شورا پر دې ټینګار کړی چې د جمو کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیزه ګام پورته کولو ډډه وکړي.
Should refrain from taking any unilateral action.
سینماړی وای په افغان سولې د امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو امریکایي ولسمشر ترمنځ خی خبري شوی. بلخوا افغان طالبانو ته نږدې سرچینو تایید کړي چې د بلوچستان په کوچلاخ کې په پورنی بمی چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اورور وجل شوی. دا پیښه په افغان سولې څه اثر ولري؟
دې پیښې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې.
او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي ک د ذلیل خېلو او دوتاڼو قبیلی غواړي نو دایي روغ جوړې کولو ته چمتو دي. منظور زیاتوي
خو موږ دا ولیدل چې په کوم ځای کې هم د اولسونو ترمنځ جګړې وي په هغه ځای کې فاصله په بندي نه وي په نورو کې وي.
اور اس نے نمائی کے دنڑے رنگوں نے انہیں خبرونه ہم لرو لما شاہ لڑیو سر اسے اوست تفصیل لدغه را پورونو او نورو اردن کو سرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د جمهور کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیزه اقدام پورته کولو ډډه وکړي. په نیویارک کې د جمهور کشمیر په مسله دربل شوې غونډې وروسته په ملګر ملتونو کې د پاکستان سفیر ادا کړی چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمهور کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخو په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر ویلي دي چې دوی اوس هم قامی دریز دا دی چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه یې په بشپړه توګه داخلي مسله ده. بلخو هم پرونه تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. د اګست په 14مه په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ چون خبریالانو ته وویل
عمومی سیکرتر هم سوره د مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سوریدلی نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. هغوی هلته کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید متعلقه خواوې د سې قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي، ځکه چې دا هلته کې له وړاندې موجوده سخته او خطرناکه ترنګلتیا لا پسې زیاتولی شي.
د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هالودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. نوموړی وایي زما په خیال نننۍ غونډه د هند دا ادعا لغوه کوي چې جمو کشمیر د هندوستان داخلي مسله ده. نن ټوله نړۍ په مقبوضه ریاست او هلته کې د حالت په اړه خبرې کوي، څنګه چې چینایي سفیر په جمو کشمیر کې د بشري حقوقو پر حالت زور راوړو نو د بشري حقوقو حالت ډیر خراب دی، ځکه هندوستان له بشري حقوقو سرغړونه کوي او پر دې هم امنیت شورا خبرې کړې دي. بلخه په جمو کشمیر د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی قامی دریز داد چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. نوموړي زیاته کړه موږ نړیوالو مصروفه ادارو ته اړتیا نه لرو چې دا هڅه وکړي یا موږ ته ووایي چې موږ به ژوند څنګه کوو. موږ څه باندې یو عرب خلک یو، موږ ته معلومه ده چې باید څه وکړل شي او موږ جمهوریت ته ژمنتیا لرو. موږ به خپل اهداف پوره کوو. زموږ ځینې خلک مشکلات لري خو موږ د دې مشکلاتو له منځه وړو ته ژمن یو او مهرباني وکړئ چې موږ ته وخت او مقرره کړئ چې دا ستونزې حل کړو. بلخو هم پرونو تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبري شوې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړې توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات په ورپی خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ او هغه یې په اعتماد کې واخیست. د دې ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. پاکستان د پرون په څیر نن هم د افغان سولې پروسې ته ژمن دی.
د یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوړخیز سوداګرۍ ځنډولو او سمجوته اکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړه وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15مه د خپلواک لاندې د کشمیر جزوی خودمختار حیثیت ختمولو منځوري ورکړه. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی. بلخوا هند وایي چې په سیمه کې د حالت قابو کول لپاره یې ډېرې ځواکونه هلته کې لیږلي دي او په ځینو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګیدلي دي. راپور مو واورېدو. په راپور کې تاسو دا خبره هم ورده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د کشمیر په مسله او په افغان سوله د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر ترمنځ خبرې شوې. بل خو سپینه ماړی وای چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ ګټورې خبرې شوې. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه وتل او د دغې شخړې په سیاسي حل خبرې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
سپینمانی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډیر شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپل جګپوريو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې نولس کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موږ که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درستیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. دې نیټې ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمېر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي. په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي.
تاسو وردل چې په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته اخیری نتیجو ته د رسیدو خبرې کیږي. همداراز په دې مهال د بلوچستان په کوچلاغ کې پرون په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور چوبل دي. افغان طالبانو ته نږدې سرچینو مشرلو ته تایید کړی چې په وژل شوو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور او دوه ورورونه وژل شوي دي او یو وراره یې چوبل شوی دی، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چې ما مشال رډیو ته ویل چاودنه د جمعې د لمانځه په محل شوې او په وجلو شوو کې د جمعات امام هم شامل دی. د طالبانو یوې نږدې سرچینې بیګا مشال رډیو ته تایید کړه چې په وجلو شوو کې د افغان طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ملا احمد الله او د هغه دوه ورورونه هم شامل دي. سرچینه وایي د ملا هبت الله یو وراره هم په پیخه کې جوبل دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریدي مواري هم تر دې دمه چا نه ده منلې. د کوټې سینډیمن روغتون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پیښه کې 2 کسان جوبل شوي هم دي. کوچلاک د بلوچستان مرکزي ښار کوټې په شمال کې په 1.5 میټرۍ کې پروت دی چې ویل کېږي د افغان طالبانو ځینې مدرسې هم پکې شتون لري. سرچینه وایي په دې سیمه کې 3 اونۍ وړاندې د طالبانو د رهبری شورا د یو مخکښ حافظ مجید ورور هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی و. 2 کلونه وړاندې د 2018 په مئی کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. د کوچلاغ پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې په مذاکراتو کې دواړو خواوو د پرمختګونو ویلي. همداراز د دواړو خواوو حتمی نتیجې ته د رسیدو خبرې هم کیږي. کارپو طاهر خان وایي پیښه په داسې وخت کې شوې چې پاکستان امریکا او نړۍ ته باور ورکوي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي او دا چاودنه ښایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د فاصلې د جوړولو هڅه وي.
دې پیښې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې. سوره مخ کې یو بل خبر خپور شو د طالبانو په خوانی امیر په اړه باندې چې دغه په کراچۍ کې دغه ځمکې دي او دغه فلیټونه دي او دغه تجداد او داسې شیان به ضرور شکونه پیدا کی.
طاهر خان زیاتوي ځینې خلک په دې باور دي چې ښایي چاودنه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، خو د دې امکان ډیر کم ځکه دی چې د طالبانو ترمنځ په ځینې نقطو د نظر اختلاف شته، خو دا دومره جوور نه دي چې د داسې پیښو لامل شي. بل کارپوه شمیم شاهد وایي په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم د طالبانو مشران نیول شوي او یا وژل شوي. هغه وایي فکر نه کوي چې دا ډول پیښې به د افغانستان د سولې په بهیر کوم لوی اغیز ولري.
ملا عبید الله دلته وجنه او داسې د نورو خلکو د وړو طالبانو کمانډرانو وجل یا نیسل نشته، خو د طالبانو غټه مجبوري دا ده چې هغوی د پاکستان نه بغیر ګډ نه شي کولی، ځکه چې د هغوی خپل خپلوان او رشته داران ټول په پاکستان کې اوسي. د ژوند ډېر دارو مدار چې کوم دی نه په پاکستان دی.
خو طاهر خان وایي د پیښې په اړه د طالبانو رسمي غبرګون ډېر مهم دی. همداراز دا قتل هم مهم دی چې د چاودنې ذمواري به څوک په غاړه اخلي. په افغانستان کې د سولې په موخه د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اته پړاوونه شوي چې وروسته هغه یې د ګل پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې پای ته ورسید. دواړو خواوو ویلي چې د اتم پړاو د مذاکراتو په نتیجو کې له خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته به بیا خبرې پیلوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیلو او دو تانو ترمنځ د ځمکه پر سر لګیدل انخته نن پر څلورم ورځ هم دوام لري. په دغه انخته کې له دوه غاړو څلور تنه وژل شوي او جو بل دی او دوه ورکتی. بلکې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې هغه د دوه خواو ترمنځ روغې جوړې کولو ته چمتو دی. منظور پښتین د خپل غورځنګ په هلو زلو او راتلونکو پلانونو هم له مشال سره خبرې کړې چې تفصیل یې د سلب مسعود په دې راپور کې ورو.
په وانکشه د زلی خیل وزیرو او د دمتونو په منځ کښې روانه جګړې ته په سر نظر کسی
دا ته ګوره د خاوره باندې که وزیر مري هم یو پښتون مري او که دوتنه مري هم یو پښتون مري. دوی چې څومره وګوري دومره غټه مسله هم نشته ده. خو مونږ دا ولیدل چې په کوم ځای کې هم د اولسونو تر منځ جګړې وي په هغه ځای کې فاصله پابندي نه وي په نورو کښې وي. مونږ لږ حیران یو چې دا هغه یا څه په بل ځای کښې اسانه کوي، خو مونږ چې په خپل منځ کښې سره رسو جګړه مو وي په هغه ځای کښې زمونږ ډېر ملګري وي، ټول ملګري دي که یو خوا وي که بل وي، دا هم چې دا خو پښتانه دي نو هغه هم ډېر دي پکښې.
په دغې جګړې کښې شریک دواړو فریقونو وغوښتل چې غورځنګ دې د دغې کشلې سمولو دپاره خپل رول ولوبوي. آیا تاسو به بیا دا رول ولوبوئ؟
خامخا دا دغه زمونږ کام دی، زمونږ وطن دی، مونږ به خواست ورته کوو چې په خپل منځ کښې چې جګړه نه وي.
د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ د واڼه ناڅاپي دوره وکړله. په دغې لړکښې مشال ریډیو د پښتینه پوښتنه وکړه چې دغې راتګ ته د سرنګ پام شو، چرته چرته وګرځېدې، د چا چا سره دې ولیدل وکتل؟
دا سویلی وزیرستان وانا تنائی علاقہ تا ولاړم، بیا د وانا بازار تا راغلم، بیا د وانا علاقہ شولم تا او بیا راغلم تا راغلم راغینا د خو بیا روان شو په اعظم مستق په دمو عوامي غو او د اغن آباد کړي کوټ تا او کړي کوټ نا واپس د علی وزیر کوټ تا دا شپه او زینو باندې زبونګ او بیانونه وشول، عوامي خبره وشولې. څومره هم د وطن داسې سنجری وی چې یو کردار یې لوبولای وی پرنه وکتل او د فقیری پی یو کرنل و د دشکر اغا سره مې هم ولیدل په رغزی کې او داسې راغلم د نثار لالا یو سنجری دی دی خبره د ایګي سره د نه اوس ملاوی جوړ کړو او دلته نور چې څومره غدي څو سره ملاوی صلافات دي هغه سره هم ملاوی وو
د دغه دورې خصوصي مقصد سو او تاسو سم محسوس کړل
د دوی ولس سره ناستا او د دوی رائے اخستل زمونږ راتلونکي چې د تحریک اوس تیاری تقریبا مکمل ده اوس د ولسونو سره یو ملاوی بل دي دغه د نور د حالات په اکلا باندې تیر هم دغه حالات وو اوس هم هغه حالات دي خلک وایي چې دلته یې تاڼه خورا وړه خو عدالت یې نه دی راوړی مونږ ته یې ویلي وو چې مرجر ته وشي بیا به ترقي وي دوی خو ترقي نه راوړه تاڼه یې راوړله خالي صرف
د غرزنګ زنه وتلی ملګری په زندانانو کښې بندیان دي په دغه وجه په واڼه او د پښتونخوا په نورو سیمو کښې د غرزنګ په هلو ځلو څه اثر پرېوتی دی
نه غرزنګ ملګري چې څومره ما ولیدل هغه نور چمتو شوي دي نور تکړه شوي دي هغه ډېر زیات زړه یې بد شوی دی په دې حالاتو باندې
منظور پښتین د یو سوال په ځواب کښې دا هم وویل چې زه او زما ملګري دا وخت د ټولې پښتونخوا په کلي کلي ګرځېږو د پښتنو سره کښېنو غږېږو چې دوی متحد شي بیا به په شریکه خپل حقونه غواړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال رډیو ته غوږستئ د اسلام آباد یو احتساب عدالت پرون د پیپلز ګوند شریک مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د پنډي اډیالا زندان ته استولی دی له دې یوه ورځ وړاندې نیب عدالت د پخوانی وزیر اعظم شاهده کنباسي جسماني ریمانډ موده وغځوله اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت نیب د دوی پر ضد کاروي خو حکومتي ګوند ردوي تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې
آصف علي زرداری د روان کال په جون کې احتساب ادارې نیب د جعلي اکاونټونو د لرلو په تور نیولی د زیارت په ورځ احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي جسماني ریمانډ د اګست تر 9 وغځولو د مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وای د احتساب په بانه له اپوزیشن مشرانو څخه غچ اخیستل کیږي نوموړي مشال رډیو ته وویل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دوی د ګوند 15 مخکښان دا مهال د نیب ولککدی الفاروق وای د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د واکمن اتحاد په ګڼو مخکخانو هم بلابل تورونه دي خو د هغوی په ضد کاروایی نه کیږي دیوای د عمران خان د آبشور کمپنیو د هلیکاپټر کیس او د هغه په بنیګاله کې د کور په لړ کې د درغلۍ په اړه هیڅ نه کیږي د پېښور میټرو پروژه او د ونو نادولو په پروژه کې هم درغلۍ شوي یو کال یې د حکومت وشو هیڅ پرمختیایي کارونه یې ونه کړل خو یوازې پر نیب د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبران نیسي او په زندانونو کې اچوي د آصف علي زرداری لور بختاور بټو زرداری هم د جمعې په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې پلار یې د احتساب قامی ادارې 18 ورځې په خپل تحویل کې وساتو او بیا یې اډیالي زندان ته ولیږ د 2013 په اګست کې په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته په اولنۍ وینا کې ویلي وو چې د یو یو تن سره به حساب کتاب کوي نیب اداره عموما د درغلۍ د غټو کیسونو د پلټنې لپاره جوړه شوې او واک لري چې تورن کس د پلټنو لپاره هر وخت ونیسي قانون پوه شهاب خټک وایي د احتساب اداره هم په تیر وخت کې او هم اوس د مخالفو سیاستوالو د ځپلو لپاره کارول کیږي
موجودہ حکومت هم د نیب یعنی مکمل سیاسی استعمال کوي لګیا ده اوس خو ډیر خلک سره زما زمون خو د قانون سره چې کوم متعلق خلک یو وکیلان یو مونږ خو هېڅ د الله دې بالش کړل شي دا قانون بیا ډو ختم کړل شي وجه دا ده چې د دې قانون د لاسه ډېره تباهي روانه ده په دې پاکستان کې چې د دې نیب نه علاوه دلته د کرپشن خلاف مختلف قوانین موجود وو او اوس هم موجود دي هغه ډېر ښه قوانین دي اره کې دا ټایټ گنجائش نشته دا کم کار چې دوی د نیب ناخلي.
خټک وای د نیب مشر ډیر واکونه لري او د هر چا احتساب کولای شي، خو د نیب د چارواکو د احتساب واک له هیڅ سره نشته. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اقبال پریدی وای نیب خپلواک اداره ده او د اپوزیشن په ګډون د هر چا پر ضد یو شان کاروي کوي.
موږ له خپل عمل نه دی سٹارټ کړی، دا خو ادارې لګیا دي، نیب لګیا دي، او هغه په خپل هغه باندې چې کوم سورس دي یا دا هغه کوم سره ثبوت ایویډنس دي په هغه باندې لګیا دي او د مجرمانو ګریوان ته لاس اچي. په دې کې به تاسو کتلی چې زموږ علیم خان په دې کې جیل ته تللی چې زموږ سینئر رهنما دی او سینئر وزیر دی. دا الزامات دي، موږ وایو چې کدی بے ګناوی د عدالت لارې دوی له کولو دي.
نیب اداره په 1990 کال کې جوړه شوه، خو د تیرې څه مودې راهیسې د یاد ادارې په حکم د دوه پخوانیو لومړي وزیرانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسي او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون یو شمېر نامتو سیاستوالان نیول شوي دي.
تاسو راپور واورئ د ظفر خان تاسو ته وړاندې کوو. وخت شوی 12:00 لمج بابره د خبرونو لنډي زور.
ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معامله د زغم کار واخیستل شي. تیر ورځ د پاکستان په غوښتنه رابلل شوې د امنیتي شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 د هند حکومت د یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړو او هند سره یې الزام کړو. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی وایي چې تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. خاغری قریشی وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړې توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې وشوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د تیر ورځ یې د جنوبي وزیرستان یو شمېر سیمو کې ولسي غونډه ته ویناوې وکړې. راپورونه وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کوچلاخ د قاسم کلي په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وجود شو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده ورور حافظ حمدالله و. امریکا وایي چې د هغه ایرانی اویل ټینکر د نیولو وارنټ جاري کړی چې تیر ورځ یې د جبرالټر یو عدالت د خوشي کولو امر کړی و. سپینه ماڼۍ وایي چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د قومي سلامتۍ د سلاکارانو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه واپسي او د دې 13 کلنۍ شخړې په سیاسي حل خبرې وشوې. پیژندل شوی امریکایي سینیټر لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې تفصیلاتو نه خبر وي او وپوهیږي چې امریکا یې د طالبانو د سیاسي استازو سره لاسلیک کوي.
او مجید بابا تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نړۍ رنگونه او نیز خبرونه هم لرو. موږ به هڅه کوو چې د پښتون او ژغورنې غورځنګ د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن دول د کیس په هم تاسو ته تازه معلومات درکو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځوانو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د 15 قومي اسمبلی لومړی پارلماني کال مکمل شو، خو د یادې اسمبلی د ټول کال کارکردګي مایوس کو نه وه. قانون سازي د نشت برابر وه. حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخوالی او جګړې د پارلمان په کارکردګي ډیر منفي اثرات اچولي وو. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو نه وړاندې د ملک نه د کرپشن خاتمه او چې چا هم درغلي کړې و د هغوی د احتساب کولو وعده سره په واک کې راغلل او د احتساب د سخت عمل له وجې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یو بل تر انځدې شول او یو متحده اپوزیشن په وجود کې راغې کوم چې حکومت سره مرسته ته تیار نه وو. ورسپانې لیکي چې حکومت غواړي چې د پارلمان کاروایی په خشان وچلوي او قانون سازي وکړي، نو لومبه به ورته د اپوزیشن ټولې جایزې اندېښنې لري کول وي، ځکه چې هغه دا تورونه لګوي چې حکومت د احتساب په نوم انتقام ترې اخلي. نو سیاسي اختلافات یو طرف ته، حکومت له پکار دی چې اپوزیشن سره د پګړه ملک د مشکل حالاتو څخه راوباسي. جنگ ورسپانې په خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خوا د خیبر پختونخوا د ګیس سانګې لپاره د 9 ارب روپو پیکیج اعلان لوجه با په صوبه کې کورنی او کمرشل صارفینو ته ګیس رسولو کې بهتري راتلو سره سره د ګیس لوډ شیډنګ به هم راکم شي. ورسپانه لیکي په ملک کې د ګیس او بجلی بحران مهمه وجه کم پیداوار نه، بلکې د دې د تقسیم خراب نظام دی او دا وجه ده چې د غیر معیاري انفراستراکچر لوجه د ملکی وسایلو یو لویه برخه په غیر د استعمال نه ضایع کیږي. خو وفاقي حکومت په وینا چې یاد پیکیج رقم به د کرک او کوهاټ په بلاکونو کې د پخوانی پیپونو بدلولو لپاره خرج کوي چې لوجب اتر د دې بلاکونو نه د ګیس غیر ضروری اخراج او د دې په غلا قابو اوموندل شي. ورسپان لیکي د ملک په نورو صوبو کې هم دا حالات دي. سبا خوي چې حکومت په ملک کې د ګیس او بجلی د تقسیم په نظام کې خرابیان لري کولو او د دې غلا مخنیوي لپاره دا قسمه پیکیجونه اعلان کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومست مجله لیکي چې د افغانستان سولې په اړه د پاکستان رول ډیر مهم دی او په خبر یې پاکستان کې د سولې په خبر یې په افغانستان کې د سولې تړون د پاکستان په ګټه دی. بلخ واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپلې پالیسۍ عملي کول پیل کړي او د دوی واک لاندې کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړی. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې ازورو.
اکانومیست مجله د افغانستان سولې خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجله لیکي د سولې په خبرو کې هر څه په ډاګه دي. امریکا به له افغانستان سور له زر سرتیري وباسي او د دې په بدل کې به وسلوال طالبان د هغه هیواد خاوره نړیوالو ترهګریزو ډلو القاعده او اسلامي دولت ته د خپلو ګټو لپاره کارولو ته نه پرېږدي. مجله لیکي وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووزي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای هیله لري چې دا به د افغانستان د جنگي حالت آخری اختر وی. مجله لیکي د سولې خبرو لپاره خلیلزاد د سیمایزو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د طالبانو مرسته کړې وه او په خوا یې ځینې مشرانو ته پناه هم ورکړې وه. مجله لیکي پاکستان د سولې خبرو لپاره طالبان هڅولي وو او په دې لړ کې یې ډېر مهم رول لوبولی دی. اکانومست مجله لیکي ځینې ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عیني حیثیت ختمولو په اړه اسلام آباد سخت غبرګون ښودلی دی چې دا معاملې نوره پیچلې کړې ده. پاکستان د افغانستان سولې پروسه د هند تر واک لاندې کشمیر شخړې سره د تړلو اشاره ورکړې. وای امریکا دې د کشمیر پر مسله د اسلام آباد ملاتړ وکړي. خو مجله لیکي د افغانستان سولې تړون به پاکستان لپاره ډیر ګټور وي ځکه چې د سره آباد د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ترنګلي اړیکې خېشي. د دې ترڅنګ د طالبانو په واک کې راتل به هند لپاره هم ضربه وي. بلخو واشنگټن پوسټ رسمانه لیکي چې په هند کې په تیرو 15 لسیزو کې وزیر اعظم نریندرا مودي یو ډیر قوي مشرتابه په توګه رامنځته شوی. د مودي ګوند بهرتیا جنتا پارټي د مې انتخابات اکثریت سره وګټل او دا دویم وار دی چې پر لپسې ټاکنو کې بریالي شوی دی. رسمانه لیکي چې مودي ملت پاله سیاستوال دی او دا دریز دری چې دا سیکولر نه بلکې د هندوانو هیواد دی. ورسمان لیکي چې د هند تر واک لاندې کشمیر عیني حیثیت ختمول د مودي د پالیسیو شروعات دی. په هغه هیواد کې هندو ملت پالانو له ډېر مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړل شي. بهرتیا جنتا پارټي باور لري چې په انتخاباتو کې دومره اکثریت ترلاسه کړي چې خپلې هغه پالیسۍ چې د هندوانو لاس برې غواړي عملي کړي. خو واشنگټن پوسټ په وینا دغه پالیسۍ د هغه هیواد د جمهوریت سره په ټکر کې دي.
دا ګلاسته سید نړیوالو رسپانو مخالی وړاندې کولې. اوس راځو دې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښان موسندور او ولی وزیر وکیلان په بنو کې تر ګرځید عدالت ته وړاندې شوي دي. پر دې اړه تفصیل اخلو هلته کې موجود ل خپل خبريال عمر دراز. عمر دراز تفصیل کې مننه بوي.
مننه سره رلم. بالکل نن د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي موسندور او ولی وزیر د اګست په ولسمه نن یو ځل بیا د دوی د ضمانت چې کوم درخواست شوې دی په هغې په لړ کې د دوی وکیلان نن پېښ شوي دي. د موسین او د علي په ځای باندې د دوی چې کوم وکیلان دي سینیئر وکیل عبداللطیف افریدي، سنگین خان، طارق افغان او دغه شان د بنو چې کوم نور وکیلان دي او د پېښور ولا دغه سینیئر وکیلان د ټول رسېدلي دي. اوس د عدالت کاروایی شروع ده. خو دا پکې خاص خبره ده چې بنو کې ترهګری ضد عدالت چې دین وړاندې څومره هم پېښې شوي دي، د بس شنجج ته دغه وکیلان پېښ کېدل د دوی د ضمانت درخواست په لړ کې. خو نن چونکې هغه په رخصتي باندې و، نن د انسداد د دهشتګردي عدالت چې کوم جج هغه په خپله موجود دی. دلایل شروع دي. سهوا هم چې کومه فیصله راشي نو به خپلو اورېدونکو ته وړاندې کوو. خو تر دې دمه چې کوم دي د دوی د ضمانت په درخواست باندې د جج پر وړاندې دلایل شروع دي او ټول وکیلان د دوی والا پېښ شوي دي. د موسین او د علي وزیر د ضمانت په درخواست کې
سمه ډېره زیاته مننه. دا د مشرۍ خبريال مردراز وزیر ته معلومات درکو چې پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ خان موسندور ولی وزیر وکیلان په بنو کې تر ګرځې عدالت ته وړاندې شوې دي. تاسو هم چې په دغه دواړو باندې د ترګري تورونه دي د خړ کمر تر پیښې وروسته په دغه دواړو باندې د ترګري او نور تورونه لګېدلي. خو پی ټی ایم به دغه تورونه ردوي. اوس راځو دې ته چې پرون مازګر د پېښور په لیډرینګ روغتون کې نرسانو د یوې غونډې وروسته له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د پېښور د نرسنګ سرکاري کالج، خیبر میډیکل کالج ته حواله کول نه منیو په کار ده صوبای حکومت خپل دغه فیصله واپس واخلي. دوی وايي په خبر میډیکل په کالج پونتون کې د نرسنګ د څلورو کلونو د ډیګری په ترلاسه کولو ډیره زیاته خرچه راځي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
د نرسانو د ایتیادیې مشري مهرون نسا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کچیری د پیښور نرسنګ کالج د خیبر میډیکل پوهنتون ته حواله کړی شو نو د دې مطلب بداوی چې د نرسنګ تعلیم به بیا په سرکاري خرچ نه بلکې په خپل خرچه ترلاسه کیږي او د نرسنګ پیشې ته به بیا غریب خلک نشي راتللی.
پورے پروگرام چار سال کا ڈگری پروگرام 92,000 میں
پا سرکاری نرسنگ کالج کی دا سلورو کلونو دا نرسنگ دا ڈگری پا پروگرام دو نوی ذرا خرچہ رازی او پا خیبر میڈیکل پوانتون کی ہم پا دگا پروگرام باندی درے دکا سلویخ ذرا خرچہ رازی نو ہگا غریبانانی جنکی چی پیسے نلری نو آوی ببیا دے پیشے تا سرنگ رازی
جو کہ گھروں میں جن کے پیسے نہیں ہیں وہ کیسے ہم اس پروفیشن میں آ سکیں گے.
د نرسانو د ایتیادیه یو بل مشره انور سلطانه بیبی وای صوبایي حکومت نرسنګ کالج خیبر میډیکل پوهنتون ته د حواله کولو په اړه د یادی ادارې سره لوازنامه هم لاسلیک کړی دا خو په کار د حکومت خپل دغه ګام واپس واخلي.
چې هغه خیبر میډیکل یونیورسٹی ته یو ایم او یو سائن شوی ده او د 30 کالو لپاره هغه هغوی ته هینډ اوور کیږي لګیا نو نقصان دا دی یو خو مونږ ته چې دي نو د ایجوکیشن کمې راشي بل دا چې یو ایټانی مسباډي د هغوی زمونږ په پوره کې پی کې یو دا نرسنګ کالج چې دا هم د هغوی هینډ اوور شي نو مونږ سویلین نرس چې کم دی هغه به چرته ځي.
د نرسانو د ایتیادیې جنرال سیکرتر فضل مولا وایي پاکستان کې د نرسانو شمیره اوس مهال ډیره کم ده او که حکومت دا رقم ګامونه پورته کوي نو پاکستان بیا د 2030 پوري د روغتیا په برخه کې د پایدار ترقۍ هدف نشي ترلاسه کولی.
اس ڈی جیز سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول سے کم یو انٹرنیشنل یو ٹارگیٹ دے پا ہیلتھ کی دا ڈبلیو ایچ او طرف نا چیدا مونگی چیو کولی پاگے کی دا 2030 پورے پاکستان تا دا 800,000 نسل ضرورت تے انٹرنیشنلی چی مونگا اگور دا ڈبلیو ایچ او چی کم پالیسی دا اگا ہوئی چی پا یو ملک کے چی کم اخپل معاشرہ یا قوم تا صحت مند لیدل غواڑے و تالا پا یو کروڑ پسی دا 100,000 نسل ضرورت تے تقریباً 80,000 نسل دی پاگون پاکستان کی تقریباً مونگ تا کم سے کم چی مونگ تا پکار دینا 800,000 مونگ لے پکار دی 2030 پورے کچھرے دا پی جی سی این فرض کا ختمی گی او دا پریویٹ کیگی نو دل تا 10,000 روپے بانے یو بچے یا بچے سبق ہوئی ال تا 70,000 ہا غنی شویلے لہذا ڈیر دا سے خلق پوچھے آگا تعلیم ترات للغواری آگا با محروم پاتشی.
حکومتی چارواکو د نرسانو د ایتیادیه د دې اندېښنو په جواب کې سر ردیعمل نه دی سرګند کړی خو د نرسانو د ایتیادیه مشران وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو دوی به بیا په سرکاري هسپتالونو کې احتجاجونه او کاربندیز ترسره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلي ضلعو ته زر بلدیاتي نظام غځوي. د صوبې د حکومت ویاند شوکت یوسفزي د اګست پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې په نورو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری کوي. نوموړي وویل د حلقه بندیو مسله چې څنګه حل شي نو زر به په ټوله صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. خو د قبایلي ضلعو مومندونه د اسمبلۍ نوی منتخب غړی نثار مومند وایي ښکاري چې د روان کال تر پایه به دغه انتخابات ونشي. تفصیل د ملي حمیزاده په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو ضلعو په شان په قبایلي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات د روان کال تر پای وشي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل قبایلي سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دی نو په ټوله صوبه کې به په یو وخت بلدیاتي انتخابات کیږي.
کوم
کیږي نه کی ولا کان لګي خو چې کلم کیږي نو زه به کیږي موږ کوشش کوو چې زړه تر زړه شي زکه 28 اگست پر د دې چنور ختمي کې د موجوده کوم بل ذاتی سیستم دی نو نومبر یا دسمبر کې کناشته خو بشر دا چې کوم د الکبندیانو دای شو دا حل شو زړه تر زړه نو موږ به انتخابات زړه تر زړه
شوکت یوسف زئی امید سرګن کړ چې د الکبندیانو په مکملولو کار روان دي او چې څنګه تیاریاں پوره شي نو د پاکستان الیکشن کمیشن به د بلدیاتی ټاکنو اعلان وکړي خو د قبایلی ضلع مومندونه د صوبایي اسمبلی نوې منتخب غړي نثار مومند د انتخاباتو په لړ کې له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دی نوموړي مشال ریډیو ته ویل داسې نه ښکاري چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې بلدیاتی انتخابات وکړي
د حلقه بندو خو داسې خاص ستونزه نشته ځکه چې دلته مخکې نه یو سټ اپ هم پروت دی یونین کونسل پر هغه والو باندې بعضي ځینو کې دا اعتراضات ضرور شته چې بعضي یونین کونسل چې دي دوی په ډېره کم آبادۍ جوړ کړي دي او دغه ډېر فرق یې پکې ساتلی دی هغې باندې به هم موږ خبرې ورسره کوو حکومت په زمني دغه باندې څه داسې دغه نه لري د عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دی ځکه چې ګراني ده نو زه ډېر نږدې نه یم چې یاره دوی دې ته تیار شي چې الیکشن وکړي دا خو هیلې باندې به جوړوي دا تاریخونه به ږدي خو زما خیال داسې دی چې یاره دوی صورتحال چې دی نه قابو کړی نو د لوکل ګورنمنټ الیکشن ته به لاړ نه شي
نثار مومند ویل د اسمبلی په پلیټفارم به غوښتنه کوي چې دغه انتخابات باید ضرور شي ځکه چې تر څو اختیارات محلو ته نوي تللي تر هغې پورې ترقي نه شي کېدی خبریال طارق وحید وای په نږدې وخت کې د صوبایي حکومت لپاره په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کول یو لوی چیلنج دی ځکه چې په دا هر څه وخت او پیسه لګي
لکه ناممکن نه دا یقینا چې ډېر ګران کار دی هلته چې کوم د صوبایي انتخاباتو شرایط هلته بندیانه خو تور شپاړس حل کې وي د هغې خو آسان وي خو د بلدیاتو نظام چې کوم دی خو د محلي او د کلو سطح پورې نو هغې هلته بندیانو سیستم نور هم ګران دی ځکه چې دا به په تاریخ کې پیل ځل داسې کېږي چې هلته به د یونین کونسل او دغه سیستم کېږي ځکه د انګریز د دور نه هلته داسې سیستم نشته نو دا خپل دا یو ډېر غټ چیلنج راپېښ دی الیکشن کمیشن ته او حکومت ته چاهي بل اول هلته بندیانې کوي او بیا به انتخاباتو تیاری نه کېږي هلته بندیانو او نظام د پاره د بنیا د پاره هم فند څخه دا فند چې کوم مسلې دي چې څو پر دا حواله شي ویني زمان نه لري چې په دې باندې راشن عمل درامه دي
بل خو شوکت یوسف زئی وای د صوبې د ترقیاتی بجټ 1.5% برخه بلدیاتی حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي نو موړي هلا سرګند کړه چې په راتلونکي بلدیاتی حکومت کې به هم ښې نتیجې تر سترګو شي دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای پر شلمه په اول ځل په قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وشول
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
مشال رادیو ته وګستی او سمو لجمنی سره سموار رسیدلې د اونځي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي کوربای ګلیا سي
دا مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هیله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبرو چې د عراق پلازمېنه بغداد کې قومي عجایبګر په نړۍ کې د محفوظ نوادراتو تر ټولو لوی زیرمې لري د جرمني غږ د راپور درمخه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي او لکلونو رئیس د جنگونو له وجې دې ته زیان هم رسیدلی دي د دې راپور لیکوال د دې میوزیم یا عجایبګر دوره کړي او په یو کاله کې لیکي چې په دې ځای کې د بابل او ایسور یا تهذیبونو پیړو ګڼ شمیر واقعات موجود دي په دې کې مجسمې قدیم اشیزونه او زرګونو کلونو زړې نمونې شامل دي په دې عجایبګر کې په مجموعي توګه 40 داسې ګیلریانې یعنی د قدیم شیزونو کې خودو ځایونه دي چې عام خلک یې کتو ته اجازه لري د عراق په نېشنل میوزیم کې په زرګونو نوادراتو کې د زیاتره تعلق میسوپوتامیا تهذیب سره دي د دې عجایبګر ودانې کې د زیاتو نوادراتو له وجې دا ډکه شوی و خو د جرمني کارپوهانو په 1986 کال کې د ودانۍ نوې ډیزاین جوړ کړی و. د شمیرو تر مخه په دې عجایبګر کې په مجموعي توګه 100,000 نوادرات موجود دي، خو د ودانۍ ډیر وړوکی ځای کې د نندارې لپاره دغه شیزونه وړاندې شوي دي. د عراق د عجایبګرو مشر عباس عابد مندل د جرمني غږ ته ویلي دي چې دا عجایبګر په نړۍ کې د عظیم ثقافت عکاسي کوي. په 2003 کال کې په عراق کې د جنگ له وجې دغه عجایبګر لوی تباهۍ سره مخامخ شوی و. د جنگ په وخت کې د دې عجایبګر خوندي ساتلو لپاره هیڅ اقدامات نه و شوي. په هغه وخت کې له عجایبګره لږ تر لږه 15,000 نه زیات قدیم نوادرات غلا شوي وو. په دې کې تر اوسه پورې 3,300 نمونې موندل شوي دي. په دې لیکنه کې دا هم راغلي چې د عراق قومي عجایبګر د انساني ثقافتي میراث کې ډېر زیات ارزښت لري. له نړیوال درجه حرارت نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د 2019 کال د جولای میاشت د تودخې په لحاظ تر ټولو ګرمه میاشت وه او موجوده ټول ریکارډونه مات کړي دي. د جولای په میاشت کې په زیاتره هیوادونو کې د ګرمۍ لړۍ راغلی وه چې د 2018 کال پرتله ډېره زیاته وه. د یورپین یونین یا اروپایي ټولنې کوپرنیکس کلایمیټ چینج سروس کارپوهانو تر مخه د پخوا پرتله د جولای په میاشت کې د ګرمۍ مثال موجود نه دی. دا نوي معلومات له مصنوعي سیارو او په ځمکه موجود مرکزونو څخه راغونډ شوي دي. دا شمېرې د کلایمیټ چینج سرویس په 40 کلنۍ تاریخ کې تر ټولو زیات دي. د دې ادارې تر مخه په جون میاشت کې هم تر ټولو زیاته ګرمي وه او د دې تصدیق هم شوی دی. خو د روان 2019 کال جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه وه او په دې کې یورپ، امریکا او آرټیک شامل دي. په بلجیم، نیوزیلند او جرمني کې د ګرمۍ نوي ریکارډونه جوړ شوي دي او په ځینو سیمو کې درجه حرارت 40 ډیګري سینټیګریډ ته رسیدلې وه. په امریکا کې هم ګرمي ډېره زیاته وه او په زیاتره ښارونو کې پخواني ریکارډونه هم مات شوي دي. د روس په ځینو سیمو کې ځنګلونو کې د گرمی له وجې اور لګیدلې وو. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر جوړونکي اپل کمپنی په آیفون کې د سکیورټي یا د معلوماتو خوندي ساتلو لپاره نوې فیچر معرفي کوي. دا راپورونه تر مخه آیفون له مخکې نه د فیس آی ډی او فینګر پرنټ سینسر سکیورټي فیچرز معرفي کړي دي. دا فیچر په 2018 کال کې معرفي شوی و، خو په دې وروستو کې اپل کمپنی د آیفون معلومات نور خوندي ساتلو لپاره کار شروع کړی و. دا راپورونه تر مخه اپل کمپنی تر 2021 کال کې په آیفون کې فیس آی ډی او فینګر پرنټ سینسر یو ځای معرفي کوي. دا ټیکنالوژي یوې ادارې 925 میک تر مخه آیفون د معلوماتو او د فون خوندي ساتلو لپاره تر ټولو محفوظ فیچر معرفي کولو کې کامیاب شوی دی. اپل کمپنی په دې لړ کې لومړی کار سرته رسولی دی. په نوي فیچر کې به صارفین کولی شي چې په یو وخت کې دواړه فیس آی ډی او فینګر پرنټ سینسر وکاروي. د جنوبی کوریا یوې شپږ کلنې ماشومې چې په یوټیوب کې یې تر 30 میلیونه زیات کسان فالو یا تعقیبوي په پلازمینې سیول کې په 8 میلیون ډالرو کور واخیست. دې ماشومې چې بورام نومیږي د پلازمینې سیول په ګنګم سیمه کې په 9,015,000 اونټ چې د 8 میلیونه امریکایي ډالرو برابر د 15 منزله کور اخیستی دی. بورام په یوټیوب کې 2 چینلونه لري او دواړه ډېر لیدونکي لري. دا په خپلو چینلونو راز راز ویډیوګانې خپروي، خو په هغه چینل کې چې د لوبو وسایل ښایي شاوخوا 10 میلیونه شپږ لکه ګډونوال یعنی سبسکرایبرز لري. په بل یو کې چې د ویډیوګانو ویب بلاګ دی 10 میلیونه او شپږ لکه تنه یې فالو یا تعقیب کوي. د دې ماشومې ځینې ویډیوګانې په جنوبی کوریا کې جنجالونه هم جوړ کړي دي. په 2018 کال کې ماشومانو د ژغورنې نه حکومتي ټولنې د کوریا والو شکایتونه مطرح کړ او ویل چې خلک شکایت لري چې دا ویډیوګانې پر ماشومانو لیدونکو منفي اخلاقي او احساسي اغیز لري. How was the film in our recovery?
My name's Bob.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې فلم فاسټ اینڈ فیوریس پریزنٹس هوپس اینڈ شاپ دی اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی لائن کینګ په دویم نمبر دی چې د ریکارډ 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ونس اپان ا ٹائم ان ہالی ووڈ دی چې د 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا دین په باکس آفس کې فلم خاندانی شفاخانه په لومړي نمبر دی چې د 6 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. دین په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوپز اینڈ شاہ دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دین په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ججمنٹل ہے کیا په دریم نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما اداکار جان ٹراولٹا نوی فلم دی فینیٹک لومړی شریک خور شوی دی. دا فلم د هندی سینما وتلي اداکار شاهروخ خان فلم فین ریمیک دی. په فلم کې خود شوی چې یو مینوال د اکشن هیرو ژوند څنګه ډیر تنګ کړي او تباه کېدو ته نږدې وي. فلم دی فینیٹک بعد اگست په 10 نمایشته پر وړاندې کیږي.
It's a pleasure to meet you, Mr. Dunbar. Is Hunter Dunbar here tonight?
That's enough.
I need to get an autograph. Don't let him do this to me. I'm a fan. I'm a number one fan.
Is it difficult to find the famous people's houses?
I use my Star Map app. You have to be careful. I don't want you to be accused of stalking.
Hey, you can't just come to my private residence looking for me. Listen, pal, I don't know how you found me, but I don't ever want to see you in this neighborhood again.
لالیوډ سینما مشهور اداکار بریډ پټ نوې فلم اډ آسترا لومړی شر خور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې ټامی لی جونز هم کار کړی دی. په فلم کې بریډ پټ سور مزل وی او په خلا کې نظام شمسي د باندې سفر کوي. بریډ پټ په خلای سفر کې د خپل پلان لټون لپاره تللی وی، ځکه چې هغه یو داسې تجربه کول غواړي چې ځمکه ته خطر پیښول شي. بریډ پټ په خلای سفر کې په کائنات کې د نورو پټو رازونو موندلو هڅه هم کوي. فلم اډ آسترا به د سپتمبر په 6 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
میجر، we have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there.
Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state.
I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities.
د هندي سینما مشهور اداکار سنجے دت نوې فلم پرستانم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند په سیاسي نظام، میراثي سیاست او د وخت ترلاسه کولو په جنگ بوخ سیاستوالانو باندې جوړ دی. په فلم کې نور مشهور اداکارانو چنکی پانټي، جکی شروف او علي فضل هم کار کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
حق دوغه ته رامائن شروع ہوگی. چینو گے تو مہابھارت. فیصلہ تمہیں کرنا ہے، رامائن کے مہابھارت.
نیدی سینما اداکار سوشانت سنگھ راجپوت او شردا کپور نوی فلم چچورے لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر نیتیش تیواری جوړ کړی دی. تیواری له دې مخکې مشهور فلم دنگل جوړ کړی وو چې ریکارډ کاروبار یې کړی وو. په فلم چچورے کې په کالج کې د وو ملګرو کیسه خودل شوی. دا مزایا فلم دی. فلم چچورے به د سپتمبر په 6 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
پتا نہیں کیا جادو ہے کالج لائف میں، جہاں انجانے ملتے ہیں اور دوست بن جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے، اور ایسے ویسے دوست نہیں، کتے دوست.
وہ تیرے کو گالی دے کے گیا ہے، ماں بہن کی گالی دے کے گیا ہے، کیا بولے گا اندر سے؟
کمینے دوست.
کیا اکھاڑ لے گا ہاسٹل چینج کر کے؟ اچھے روم میں رہ لے گا، اچھا کھانا کھا لے گا.
آئی لو یو والے دوست.
اس کے بارے میں نا سوچو بھی مت. وہ دیکھ
حرامی ہو تم لوگ.
ماں بھی یہی بولتی ہے.
معصوم دوست.
یہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ پہلی بار لڑکی سے بات کر رہے ہو؟ Are you okay?
دوست جن میں بہت کیڑے ہوتے ہیں. جن کے ساتھ آپ ہنستے ہیں روتے ہیں پر زندگی جینا سیکھتے ہیں.
کیا ہم یہ لوزر کا ٹیگ ہٹانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس سال جی سی جیت سکتے ہیں؟
یس. او چنتا کر کے کیا پائے گا, مرنے سے پہلے مر جائے گا.
لوزر ہوگا تیرا باپ.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ